سلور بجیشوی احمد چی بریم دا ازادی را دو دری صدق پرونی داوری دون که هر کلی کوم د طالبان مشر من لنریوال طولینی و غشتل چی دا دوی حکمت پرسمیت پیشنی ملاحی بطلا آخونزاده پوی ولی کلی بیان که چی دا کچنی اختر پا مناسبت خپور کرد ویلی دی چی دیپلماتیک روابط دا افغانستان دا سنتو پا هواری دو که مرسته کولی شی روز تردی چی تیر کل دا اگست رو پیندسم طالبان و کابل ونیو تا روز دا تیر و نجدی اتنیم و میاشتو پترس کی هیچ حواد دا دوی حکمت پرسمیت نده پیشندله پا افغانستان که دا ترکی سفارت دا بلخ ولایت پا مرکز مزار شریف که پرونی چاودنی و غندلی پا مزار شریف شار که تیر ماشام دا سورلوی و پا دو موتورونو که چاودنو لش تر لشه نه تنه ووشل او دیر لس نوری جو بل کرد پا جنو نور و راپورونو که دا مرجو بلشمیر تر دی زیاد شول شویده دایش اسلامی دولت دلی دا دوغو بمی چاودنو چی پرشیه ووشوی مسئولیت ما نلیده دا ترکی سفارت پا اعلامه که ویلی دوی دغه غیر انسانی حمله چې په روسي او کشمیر زیات شوی دی په کلکه غندي د اوس لپاره په اوکران کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دا دی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وایي په بشپړه توګه ونیسي دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې له پلازمېنې کیف څخه د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سفر پر مهال روسیې پر دغه ښار هوایي برید وکړ بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 30 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده د قزاقستان ولسمشر په اساسي قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره نن د ملي ټول پښتنې وړاندیز وکړ قاسم جمارت توقیف سش کال په اساسي قانون کې د یو شمېر تعدیلاتو وړاندیز کړی چې له تیلو په دغه مالامال هیواد کې واک غیر متمرکز شي د دې ټول پښتني وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی په قزاقستان کې تیر ځل په 1995 میلادي کال کې ټول پښتنه شوې وه چې اوسنی اساسي قانون یې تایید کړی و ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه په دوام باور لري چې د طالبانو مشر د نړیوال ټولنې خوشتي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني دا مسله می د سیاسي چارو لکتون کې کمال ناصر اصولي سره شریکه کړي
چې د نظام نویت معلوم نشي او د ویغوندې د ویشورا د ویلوی جرګې په ترڅ کې د افغانانو رضایت ونه خستل چې زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به تعامل ته حاضر شي
په افغانستان کې یو شمېر خلک له پوستې شکایت لري
ما چټک پوست کې ورکړل ویل چې ورځي زیات دیار لفردی ماننه چې دا تقریبا سلویخ دو سلویخ ردی کیږي اوسه پوری معلومات نشته دی
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
پټوله کې راشد خان په هند غرلیک کې خورا ډیر خلو بدل دی راشد د نړۍ او د کرکټ وس وخت کې د کرکټ مالګا ګڼل کیږي
دا سدیا واوریدونکو پروګرام هم لرو چې پکې ساسو په شخص ثبت شوی پیغام نه خبرو در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده وی امریکا د دوحې د هوکړې پر بنسټ د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه نه کوي د شاغل هبت الله لوري په خبر شوې لیکلي اخترس پیغام کې د دوحې د هوکړې په عمل کې دوه ټینګار شوی او په کراغلي دي د فشار پر ځای دي د همکاریو پروه یا پرمختګ وشي په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی دی چې اوس مهال په افغانستان کې نسبي سوله او ثبات موجود دی ښاغلی بلینکن دا خبرې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړې دي جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هبت الله له ادرسه په لیکلي اخترس پیغام کې له امریکا غوښتنه شوې چې د دوحې هوکړې ته درناوی وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې تر څنګ دي د فشار په ځای له افغانانو سره همکاري وکړي په دې پیغام کې د طالبانو لاړ خد شوی وشمنو د ملکی دوه ډاډ ورکړ شوی او همدارنګه په ټول افغانستان کې د پوره امنیت ادعا شوی په همدې حال کې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د وغړي د پوښتنې په جواب کې وویل چې په دې هیواد کې نسبی سوله او ثبات ټینګ شوی
The only upside that we've seen تر اوسه چې په افغانستان کې موږ مثبت څه لیدلی دي کولای سم ووایم چې په دې هیواد کې نسبي سوله او ثبات ټینګ شوی دی
خدا په داسې حال کې ده چې په روانه روژې میاشت کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کې د داعش خراسان څانګې په خونړیو حملو کې لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه د 2020 میلادي کال د فبروري په 29 نیټه دوحه کې لاسلیک شو چې لمخې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ژمنه وشوه او طالبانو هم د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د خپلو اړیکو د پرې کولو هوکړه وکړه. خو ملګرو ملتونو ویلي چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې، هغه څه چې طالبانو رد کړي. په دغه اخترس پیغام کې راغلي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د سیمې او نړۍ د کوم هیواد پر ضد استعمال شي او نور هیوادونه هم باید پر متقابل درناوي ولاړ تعامل ولري. د طالب مشر په اخترس پیغام کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، څو خپلې ټولې ستونزې د ډیپلوماټیکو نورمونو او اصولو په چوکاټ کې په رسمي او مسؤلانه توګه حل کړي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله په اخترس پیغام کې ټینګار شوی چې د طالبانو له لوري د پخواني حکومت کارکوونکو ته عمومي عفو شوی او څوک دې له دې سرغړونه نه کوي. خو ملګرو ملتونو د تیر لمریز کال په لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې باوریدونکي دا وی ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان کې تر سل زیات د پخواني حکومت کسان له محاکمې پرته وژل شوي. په دې لیکلي پیغام کې که څه هم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د تړلو ښوونځیو د خلاصېدو کومه ژمنه نه ده شوې، خو پکې راغلي دي چې د دیني او عصري زده کړو ملاتړ کوي. په دغه پیغام کې بشري حقونو ته ژمنتیا او د بیان پر ازادۍ باور دوه نور هغه مسایل دي چې یاد شوي. خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان څو میاشتې وړاندې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو او بیان ازادۍ په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. نړیواله ټولنه به له دې سره موافقه وکړي؟ په دې اړه مې د پخوانۍ ولسي جرګې د غړي او د چارو د شننکي کمال ناصر اصولي نظر پوښتلی.
نړیواله ټولنه د افغانستان دولت باید د افغانانو لپاره په رسمیت وپیژني، هغه دولت چې خپله په داخل د افغانستان کې هم دوی مشروعیت ولري او دا دولت د ولس ټولمنلی وي. ټولمنلی هدف دا ده چې ولس ورسره خوشحاله وي، نویت د دولت معلوم وي او دغه دولت باندې د ایجاد په اړه نه تنها ملایان بلکې افغان ولس خوشحاله وي.
تاسو وایئ چې ولس ته منلی وي، یعنی د طالبانو اسلامي امارت ولس ته منلی دی او کنه ځینې تغییرات باید دغه حکومت په ځان کې راولي چې نړیوال ټولنې ته د منلو شي؟
ګورې، اصلا په افغانستان کې هر حاکمه ډله چې قدرت ته رسیدلې ده دوی چیغې وهلي چې ولس ته منلی دی. خلکان راغلل، دوی چیغې وهلي چې موږ ولس ته منلی یو. داود خان د ظاهر خان نه حکومت ونیو، دوی ویل چې موږ ولس ته منلی یو. ډاکټر نجیب ناری ویل چې زه ولس ته منلی یم. مجاهدین راغلل وایي ولس ته منلی یو. طالبان بیا راغلل په هماغه اوله دوره کې وایي موږ ولس ته منلی یو. او د طالبانو سره په هغه دوره کې په اوله دوره کې خلک خوشحاله وو، ځکه په افغانستان کې نظام بیخي نه و، اقتصادي ژوند هم نه و، افغانستان کنډواله شوی و او د دوی پر اتک سره هدا اقل خلکو بیچارهګانو ژوند خوندې سه. نور قربت او وضعیت د دولت په اړه ډول باندې وو. په فعلی حالت کې کله چې طالبان وس راغلي دي که څوک خوشحاله نه دي ورسره، موږ افغانان د جنگ نه ستړي شوي یو. جنگ د حل لاره نه ده، ښه ده موږ به یې ومنو، اما شرایط به دا وي چې د افغان ولس لپاره مهمه دا ده چې دا فعلی امارت چې راغلی ده اول د قدرت د انحصار نه وباسي، د یوې ډلې د ملایانو او د مدرسې د طالبانو د انحصار نه. د دوی په کابینه کې د 40 نفرو وزیرانو او عمومي رئیسانو څخه حداقل باید یو 15-40 نفره غیر طالب خلک وي، غیر ملا خلک وي، همداسې مومینانو کې، همداسې نور. او بیا تر ټولو مهم دا ده چې نویت باید معلوم شي، نویت د نظام. که امارت وي، امارت اسلامي صحیح ده، قانون شریعت وي، خو دا باید رسمي اعلان شي د یوې غونډې په ترڅ کې، د یوې لویې جرګې چې افغانانو ته منلې ده په ترڅ کې دا ومنل شي چې فعلاً موقت وخت دپاره، یو کال دوه کالو لپاره، تر څو چې نور تدابیر د نظام د جوړښت په اړه باندې نیول کېږي. دغه نظام دی، دا نویت دی او دا زموږ اساسي قانون دی او د دغه اساسي قانون د چتر لاندې به ژوند کوو.
اصولي صاحب، تاسو د دولت د نویت خبره کوي، که چېرته دغه نویت تعین نشي آیا د طالبانو د مشر دغه غوښتنه به نړیواله ټولنه ومني چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟
تر څو چې دغه د نویت په راوړلو کې فعلي طالب حاکمان قرباني ورنه کی او خواره ور افغانان په ځان را ټول نه کی، افغانستان د سولې خواته نه، بدبختانه بیا د جنگ طرف ته ځي. په جنگ کې بیا
ګټون کې نشته د ولس بایلون کې د افغانستان ولس بایلون کې دا نو چې د نظام د نویت معلوم نشي او د وی غونډې د وی شورا د وی لوی جرګې په ترڅ کې د افغانانو رضایت ونه خپل څه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به تعامل تاثیر شي
له شغل وصولی په مننې لوي خبرتیا وروسته به واوري چې په هرات کې د یو خبريال او د مدني ټولنې د دوو فعالانو زندان کې دو نیوکې پارولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو له لوري په هرات ولایت کې یو خبريال او دوه مدني فعالان په بند محکوم شوي. د رسنیو یو شمېر فعالان وایي چې د دغو دریو کسانو نیول د شي چې طالبان د بیان ازادۍ ته درناوی نه لري. د هرات ولایت د طالبانو د محکمې له لوري د دوی د حکومت پر ضد په خواله رسنیو کې د فعالیت په تور د دغو دریو کسانو د محکومېدو خبر ته چهارشنبه پورې خبر شو، خو تر دې دمه په دې اړه طالبانو رسمن څه نه دی ویلي. د خبريال خالد قادری خور همیرا قادری پر ټویټر د خپل ورور بند کېدل تایید کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د طالبانو له لوري دی یو خبريال او دوه مدني فعالانو نیولو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو آزادي رادیو ته وویل چې طالبانو خبريال خالد قادری، فیاض خوري او یو بل مدني فعال په یوه نظامی محکمه کې په زندان محکوم کړی دي. په ښکاره د دغو کسانو د نیولو انګیزه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو پر ضد لیکنې او تبصرې یادې شوې دي. د خبريال خالد قادری خور همیرا قادری پر خپل ټویټر باندې لیکلي، ورور می خالد طالبانو په اړه د نظر لیکلو په تور د دوی په یوه نظامی محکمه کې د استیناف غوښتنې پرته په یو کال بند محکوم سه. په دې ورځو کې مې د پلار یوه په خاطر خوندي او یوه تر زندانه ده. له دې سره د خالد قادری یو نږدې خپلوان ازادي رادیو ته د نوم نه خبرولو په شرط په یو لیکلي پیغام کې وویل چې طالبانو خالد د نظام د تخریب او پردیو ته د جاسوسۍ په تور زندانی کړای دی. د دغې سرچینې په خبره خالد قادری او دوه مدني فعالان د هیڅ ډول اسناد پرته د طالبانو یوې نظامی محکمه په زندان محکوم کړی دی او په زور یې داسې سند ورته جوړ کړی چې د استیناف غوښتنې حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کور دننه پر رسنیو محدودیتونو د بیان د ازادۍ په اړه شدید اندېښنې راپیدا کړې دي. د خالد قادری یوې پخوانۍ همکارې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، خو د خالد د نیولو دلیل یې په هرات ولایت کې د نوروز په نوم په یوه سیمه ییزه راډیو کې کار کول و بلل.
اول اینکه به دنبال کارمندای به دنبال آدرس رادیو نوروز بودن، بعدن
اول د نوروز رادیو په لاټه کې و، بیا د رادیو هر کارکونکو کورونو ته ورغلل، بیا له ټولو کارکونکو پوښتنې کړې وې. نن چې خالد په زندان کې د یواز یو یواز د نوروز رادیو لپاره دی.
د طالبانو په واکمنیدو د نوروز رادیو فعالیت هم بند شوی دی. طالبانو د دغه درې کسانو د نیولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته منسوب یو خبر شوی اختریس پیغام کې ویل شوی چې د دوی حکومت د بیان ازادۍ تجمن دی، خو ویل شوی دی چې باید د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو پر بنسټ وي. په دې ورستیو اتمو میاستو کې د رسنیو ډیری کارکونکو په ځنګړي ډول په کندهار کې د ملت غږ رادیو مسول د غشان خبريال او اکاس مرتضی سمدی، د تلو نیوز تلویزیون ویان بهرام امان او څو نور خبريالان د طالبانو لوري نیول شوی و چې له ضمانتونو وروسته بیرته آزاد کړل شول. خو دا لومړی ځل دی چې طالبان دا خبريال او دوه مدني فعالان په بند محکوموي.
ایران په خپل هیواد کې د افغان کډوالو سرشمیره نه کوي. د ایرانی رسنیو په وینا د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې تیر کال د اگست په 15مه یې کابل ونیو، ایران ته شاوخوا 1 میلیون نور کډوال تللی دي. تفصیل په دې راپور کې
د ایران یو جګ پړی چارواکی وایي هیواد یې غواړي چې د افغان کډوالو د پیژندلو په هدف د هغوی سرشمیرنه وکړي. د ایرنا خبری اجانس د راپور له مخې دا خبره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون پنځشنبه وکړه. د ویلي چې د ایران د اقتصادي پروګرامونو او د کډوالو د پاللو لپاره په کار ده چې افغان کډوال معلوم سي. د ایران د رسمي خبري اجنس ایرنا د راپور لمخې لا افغان کډوالو او د نورو هیوادونو له اتباعو غوښتل سوي چې د حکومت او پولیسو ادارو ته ورسي څو پر خپل وخت د خدماتو د ورکولو د څرنګوالي په اړه د هغوی سرشمیرنه وسي. په راپور کې همدارز ویل سوي چې که دا کډوال پر ټاکلي وخت ورنسي، دا امکان سه چې کډوال ونه پیژندل سي او له سختو اقداماتو سره مخامخ سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالنهیان کابو میاشت مخکې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 1,000,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د ده په وینا اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 5,000,000 ته رسېږي، خو ده ونه ویل چې دغو افغان کډوالو ته ایران څه خدمات وړاندې کړي او د کډوالۍ کوم حقونه لري. په وروستیو کې په انټرنیټ کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پر اساس یې ادعا کېږي ایراني پولیساتي افغان کډوال په بې رحمۍ وهي. د دغو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په افغانستان کې یو لړ اعتراضونه وسول. په کابل کې د ایران سفارت وویل چې دا ویډیوګانې د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابولو په هدف خپرې شوې دي. په نیمروز کې د طالبانو چارواکي وایي چې له ایران څخه د ورځې کابو 3,000 افغان کډوال راستنول کیږي. هغوی چې تازه له ایران څخه افغانستان ته تللي وایي چې وهل سوي او د 2 میاشتو اجوره یې هم ورڅخه ګرځول سوې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي اوکراین د داسې درد او کړاو په مرکز بدل شوی دی چې د زغملو نه دی. ښاغلی ګوتیرش چې پرون اوکراین ته تللی و پر ملکیانو حملې غندلې دي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د اوکراین د پلازمېنې کیف له شاوخوا څخه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته ماسکو هلته یو ځل بیا بمباري کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په اوکراین کې راغلي وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. هغه پرون په کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یو ځای یو غټ خبري کانفرنس ته وویل.
اوکراین نن د نزغمل کېدونکي درد او کړاو په مرکز بدل سوی دی. نن یې زه د کیف په شاوخوا کې شاهد وم. بې مفهومه مړینې په پراخه پیمانه ویجاړي له بشري حقونو او د جګړې له نورو قوانینو د نه منلو وړ سرغړونې سوي دي.
انټونیو ګوتریش دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د اوکراین د پلازمېنې کیف په شاوخوا کې ویجاړي ولیدې او پر ملکیانو یې حمله وغندلې. روسیې پرون پنجشنبه د کیف په ګډون د اوکراین په ځینو ښارونو کې خپله بمباري سخته کړې وه. په کیف کې یو استوګنیزه سیمه او بل ودانۍ په نښه کړه چې د اوکراین د اضطراري خدماتو ادارې په وینا په نتیجه کې 10 کسان ټپیان شول. دا بمباري یو ساعت وروسته تر دې وسوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتریش سره ګډ خبري کانفرنس ورکړ. په همدې حال کې د اوکراین له نورو برخو هم د چاودنو راپورونه ورکول سوي دي. په لویدیځ کې له پولونا ښار د بیلاروس پولې ته څیرمه له چرنیهیف او د کیف په جنوب لویدیځ د پاستیف په نوم د ریل ګاډي له یوه لوی تمځي د اوکراین د جنوبي ښار اودیسا ښاروال ویلي چې د هوایي مدافع لخوا د روسیې د ځینو راکټونو مخه نیول سوې ده. د اوکراین چارواکو په دونباس کې د روسیې لخوا د انداختونو راپور هم ورکړ. دا هغه صنعتي ښار دی چې د کرملین په خبره د دوی عمده هدف دی. له دونباس بهر په شمال ختیځ کې پروت خارکیف ته څیرمه هم د حملو راپور ورکول سوی دی. په همدې حال کې اوکراین نن جمعه د هغو ملکیانو د وتلو لپاره هیله مندي وښوده چې په جنوبي ښار ماریوپول کې د فولادو په یوه فابریکه کې له ځینو وروستیو جنګیالیو سره راګیر پاتې دي. د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دفتر ویلي نن له دې فابریکې د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پلان سوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/8/2 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولای شي. د ازادي راډیو .com په ویب پاڼه کې دا غو راپورونه متن لوستل شي چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماشوم تر بجو پورې خبري شي. کوم مرکې چې د ازادي راډیو لاري خبرو دا مرکې هم هلته په ویب سټ کې شته او همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم تاسو زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې اوریدلی شي. په تورخم کې پاکستانی چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې سر له سبا نور افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي چې د پاسپورت او ویزې پرته له پاکستان افغانستان ته ولاړ شي. یعنی نن یې د دوی په وینا وروستۍ ورځ ده. د سپورت لډکر وړاندې د راشد خان د وروستیو لاسته راوړنو په ارتباط اوریدلی شي چې د هند د کرکټ په غوره لیګ کې څه لاسته راوړنې لرلې او په دې غوره لیګ کې نن پنجاب له لکنو سره مسابقه لري. دا لوبه د پراګ په وخت 4 بجو باندې پیلېږي. 4:15 د کابل په وخت باندې دا لوبه د تلویزیون له لارې اورېدلی شي. او دا ازادي راډیو په دې خپرونه کې تر 4:30 بجو وروسته ازادي اورېدونکو پروګرام کې ساسو پر خصوصي شوي پیغامونه خپرو. راپورونه مرکه او اورېدونکو
سلامونه. د خبرونه دې برخه ته مو سه اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر هغه کسان چې د پوست لاري له افغانستان څخه بهر یا هم له بهر څخه افغانستان ته اسناد او نور توکي لیږلي دي شکایت کوي چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي او ډیر وخت لپاره ځنډیږي چې دې ځنډ دوی لړی رستونځ سره مخ کړي. د افغان پوست اداره مني چې د پوست لیږلو په برخه کې ستونزو سره مخ دي خو وايي دوی یې د حل لپاره هڅه کوي. نور جزئیات
د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د نورو خدماتو ترڅنګ پوستي خدمتونه هم ټکنی شول چې په دې لړ کې ځینو خصوصي پوستي شرکتونو خپل فعالیتونه ودرول. ځینو هغو کسانو چې په دې وروستیو کې د پوست له لارې اسناد او توکي لیږلي دي ازادي راډیو ته وویل چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي چې له دې عمله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکي زین الله شګیوال چې شاوخوا 40 ورځې مخکې ځینې اسناد فرانسې ته لیږلي وایي تر اوسه یې درک نشته چې چیرته دي. دی وایي هلته یې خپلوان اسنادو ته په تمه دي خو کله هم چې په ننګرهار کې د افغان پوست له څانګې سره اړیکه نیسي هغوی ورته وایي چې صبر دې وکړي و برسیږي.
د ننګرهار دولتي پوستخانې د لارې مو لیږلي. ما چټک پوست کې ورکړل ویل چې اوه ورځې زیات دیار لس ورځې خو دیار لسمه ورځې چې ده دا اخري ورځ یعنی په دې ورځ اکمن رسیږي. ما نن چې ده دا تقریبا 42 ورځې کېږي اوسه پورې معلومات نشته چې دا تذکيري چیرته دي.
دا ستونزه یو اړخیزه نه ده. هغوی هم افغانستان ته د پوست له لارې په اسانۍ څه لیږلی نه شي چې په بهر کې دي. په جرمني کې میشت افغان لیکوال علمګل سهر وایي غواړي یو سند افغانستان ته ولیږي خو له ډېرو هڅو وروسته هم بریالی شوی نه دی چې دا کار وکړي.
زه تقریبا اوه میاشتې کېږي چې یو مهم سند دا یوه پاڼه ده غواړم دا ولیږم نه لیږل کېږي. افغانستان لکه څوک چې
مخکې په کابل کې د چټک لیک پوستي شرکت ډی ایچ ایل فعالیت درلود چې له افغانستان نورو هیوادونو او له هاخوا بیا افغانستان ته د اسنادو د لیک درالیک په برخه کې د خلکو ستونزې تر ډیره هوارې کړې وې خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره یې فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. د کابل اوسیدونکي عمران غنی چې غوښتلې څو کتابونه ایران ته ولیږي وایي کله چې د افغان پوست ادارې ته ورغی د کتابونو د لیک بیه یې دومره لوړه ورته وویله چې د کتابونو تر بیې څو چندل وړه وه.
نو دوی چې کوم ستا حکومت وویل چې دا په 6000 افغانۍ باندې تاسو ته انتقال کیږي. نو ما ویل چې دا خو 6000 افغانۍ تقریبا د کتابونو چې حساب کوم 6000 افغانۍ ټول نه دي. دا تر زوی مې جلال آباد نه هم بهر ته لیږل اولم تفوس وکړ تاغونه هم تقریبا 6000 افغانۍ ترې اخیستي. موږ د مسؤلینو نه د لوړپوړ چارواکو نه هیله لرو چې دا قیمتونه راټیټ کړي.
خو د افغان پوست ادارې مسؤلان وایي چې د پوست باید دوی نه بلکې د پوست نړیواله ټولنه ټاکي. د دغې ادارې د سوداګرۍ او پراختیا څانګې مشر ذبیح الله عمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ستونزې شته خو بیې ویل د دې ستونزو د حل لپاره کار کوي. نوموړی وایي د حکومت له بدلېدو سره بهرني خدمتونه درېدلي وو او دوی د بدیلې لارې په توګه اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د پاکستان له لارې د پوست د لیک لړۍ پیل کړه خو هلته هم ستونزې پیدا شوې.
چې کله مونږ اول کې اخیزه وکړه پاکستان د لارې مونږ اسلام آباد د لارې ولېګل نو هغه د پاکستان سره مشکل رالو. د مونږ پاسرونه چې وو کوم ایټمونه چې مونږ لیکلي وو هغه بیرته مسترد کړ پاکستان اسلام آباد ته چې دا څوک شکایت کوي صرف مشکل وو. بیا وروسته مونږ کوشش وکړلو چې د قطر د لارې رسمن بیرته د قطر د لارې دغه مشکلات کړو. الحمدلله هغه مشکل مو وصل شوی دی. کوم ایټمونه چې مونږ په اسلام آباد کې بند وو هغه هم بیرته واپس کابل ته راغوتلي نو بیرته د کابل نه ډایرکټ قطر د لارې انشاءالله ټول ځای ته ورسیږي.
ښاغلی عمر زیاتوي چې دوی عاجل پوست یا پارسل له 10 تر 15 ورځو رسوي او عادي پارسل بیا 15 ورځې وخت نیسي خو هغوی چې د پوست له لارې خپل توکي لیږي وایي کله یې عاجل پارسل هم 2 میاشتې نادره کوي. د افغان پوست ادارې پخوانی تخنیکي مرستیال عبدالحادي ذهین وایي د افغان پوست اداره باید له سیاسي تعاملاتو لرې وي او هڅه دې وکړي چې د ټولو هیوادونو له پوستي ادارو سره ښې اړیکې ولري. ښاغلی ذهین وړاندیز کوي چې افغان پوست اداره د خپلې اوسنۍ ستونزې د پوستي خدماتو د نړیوالې ټولنې په مرسته حل کړي او د دې ترڅنګ دې په افغانستان کې لشته هوایي شرکتونو سره اړیکې او همغږي رامنځته کړي چې د هغوی له لارې پارسلونه په وخت او په ښه توګه تر منزله ورسوي.
یو خو د پروسه مثلا ډیره ځنډول شوې ده
هغه دلیل دا ده چې مثلا تیاره په وخت نه ځي، مثلا د دوی کمیونیکیشن د هبونو سره په ښه توګه نشته، هب کې مثلا دغه پکیج پاتې کیږي، بیا د هغې نه مثلا نور هیوادونو ته ځي، بیا هلته د هغې پروسې فالو اپ تعقیب نشته. یعنی دا یو پروسه ده، د اول نه تر اخیره پورې دا پروسه باید تعقیب شي. د پروسې لپاره باید یو وخت او زمان تعین شي. یو پی یو خپل سیستمونه لري چې د انټرنیشنل پوسټل سرویسز په نوم دی. هغه سیستم کې د پوستا په هر قدم کې معلومیږي، هر قدم کې تعقیبیږي، ټرک نمبر لري. ولی د لپاره یو مشخص تیم باید اوسي چې هر پوستا تعقیب شي. بیا هغه نه وروسته مثلا ته مشتری ته هم جواب وکیدلی شي. مثلا کار دې په همدې صورت پر مخ خزي.
په افغانستان کې لومړني پوستي خدمتونه په دودیز ډول د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال پیل شول. هغه وخت هم د خدمتونو په کمو امکاناتو او ځنډ ترسره کېدل چې تر اوسه یې ډېر توپیر نه دی کړی، خو خلک هیله لري چې په دې برخه کې لازم پرمختګ رامنځته او شته ستونزې هوارې شي. دوی دا هم وایي هیله من دي چې تړل شوي خصوصي پوستي شرکتونه هم بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي.
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په تاریخي موزیم کې د تاریخي آثارو د بیا رغونې چارې بیرته پیل کړې دي. په غزنی کې ډیر فرهنګ پال هم د اطلاعات او کلتور ریاست دغه اقدام ستایي او ترې غواړي چې ټولو لرغونو آثارو او عبیداتو ته پام وکړي. نور حل په ریپورت کې اورو.
په اوسنی وخت کې د غزنی ولایت په ملي موزیم کې د بودایي او اسلامي دورو زرګونه قلم آثار پراته دي، خو دغه آثارو ځینې برخې د کورنیو جګړو او بیلابیلو حکومتونو او نظامونو په وختونو کې نړېدلې چې بیا رغولو ته اړتیا لري. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد وایي د دغه تاریخي موزیم د تاریخي آثارو د رغولو چارې پیل کړې دي. نوموړی په هیواد کې تاریخي آثار د افغانستان ملي او مانوي شتمني بولي، نو ځکه د هغې په ساتنه او رغونه ټینګار کوي. ښاغلی مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل له دې عمله یې پتیلې چې په غزنی موزیم کې پراته تخریب شوي آثار بیرته ورغوي.
په غزنی کې موږ سلګونه داسې آثار لرو چې د هغو ترمیم ته ضرورت ده. که چېرته دا ترمیم نه شي دا یو مخلبه نه ځي. بیا موږ د لرې یو ټیم جوړ کړو چې په دې کې مسلکي کسان هم شته چې له ډېره وخته اطلاعات فرهنګ کې کار کړی ده. بس په دې فیصله وکوله چې نور باید دا جوړ شي. کار ورباندې روان ده چې ترمیم شوي دي او زموږ مسلکي خلکو ته ضرورت شته. په دې کې وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده، انشاءالله هغه به هم له موږ سره مرسته وکوي.
حبیب الله مجاهد په غزنی موزیم کې د پروتو آثارو د بیا رغونې په برخه کې له موسساتو او ملي تجارانو څخه له دوی سره د کیمیایي موادو په اخیستلو او برابرولو کې د مرستې غوښتنه کوي. د یادونې وړ ده چې د غزنی په ملي موزیم کې د کیمیایي موادو د نشتون له کبله د تاریخي آثارو د بیا رغونې کارونه ټکنې روان دي. بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری فرهنګ پال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي او وایي دا به د خوشی ځای وي چې موږ بیرته خپل نړېدلي آثار جوړ ووینو. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جړان وایي د هیواد دغه تاریخي آثار باید په خوا رغول سوی وای، خو اوس هم ناوخته نه ده.
غزنی یو د هغو ولایتونو په کتار کې ده چې په موزیم کې ډېر داسې آثار شته چې یاد وروستیو جګړو او یا طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي. دا چې اوس د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي چې موږ دغه آثار بیرته رغوو او د دې د رغولو لپاره یې مټ رابډ وهلې دي، دا ډېره ښه چاره ده. موږ د دې دا هسې ستاوي چې زر تر زر باید دغه تاریخي آثار ورغوي تر څو پورې زموږ هغه تاریخي هویت خوندي شي او راتلونکو نسلونو ته په میراث پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ډېری سیمو کې تاریخي آثار د خپلمنځیو جګړو او طبیعي پیښو له امله نړېدلې، خراب شوي او یا یو مخ له منځه تللي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، سو یې راخلو.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت دامان ولسوالۍ څخه طالب یم، خبره کوم. کومې دغه مرستې چې د راځي یا دغه ستاسو کې ویشل کېږي هغه عامو خلکو ته نه رسېږي، هغه خلکو ته رسېږي، هغه زاړه ملکانو، هغه زاړه خاینین یې ګرده وړي.
زاهد ملتیار د نادعلي ولسوالۍ د ماتکی درس پر لاین یم. عمارت د مشرانو څخه غوښتنه لرم چې تاریخ مو بند کړه، ډېر ښه کار مو کوي، پر ځای کار مو کوي. نو دغه ولس غم هم باید در سره وخوري چې په دې کښ باندې په لکونو خلک اخته وه. نو دا ټول بیکاره کېږي، باید بندونه او د بر کار ورته وسي، بندونه وتړل شي او کارخانې فعاله شي، دا خلک کښې په کار وګمارل شي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د اوس لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
څلور نیمه بجې شوې. لاس اجي راډو خبرونه. د طالبانو مشر نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. ملا هیبت الله اخونزاده په یوه لیکلي بیان کې چې د کوچني اختر په مناسبت خپور کړ ویلي دي چې ډیپلوماتیک روابط د افغانستان د ستونزو په هواریدو کې مرسته کولی شي. وروسته تر دې چې تېر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، تر اوسه د تیرو نږدې اتمو میاشتو په ترڅ کې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د ترکیې سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنې وغندلې. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سورلیو په دوو موټرونو کې چاودنو لږ تر لږه 9 تنه ووژل او 14 نورې ژوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرژوب لشمیر تر دې زیات ښودل شوی دی. داعش اسلامي دولت ډلې د دغو بمي چاودنو چې پر شیعه ووشوې مسؤلیت منلی دی. د ترکیې سفارت په بیان کې ویلي دوی دغه غیر انساني حملې چې په وروستیو کې شمیر زیات شوی دی په کلکه غندي. د اوس لپاره په اوکران کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دادی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وایي په بشپړ توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې له پلازمینې کیف څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش د سفر پر مهال روسي پر دغه شار هوایي بریټ وکړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکران لپاره د 3 میلیارډ ډالرو مرستو غوښتنه کړې. د قزاقستان ولسمشر په اساسي قانون کې د اصلاحاتو دروستلو لپاره نن د ملي ټول پښتون وړاندیز وکړ. قاسم جمارت توقایف سشکل په اساسي قانون کې د یو شمېر تعدیلات وړاندیز کړي چې له ټولو په دغه مالامال هیواد کې واقع غیر متمرکز شي. د دې ټول پښتون وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو شاغلی توقایف پارلمان ته د وینا پر مهال نن دا خبره وکړه. په قزاقستان کې تیر ځل په 1995 کال کې ټول پښتون شوی و چې اوسنۍ اساسي قانون یې تایید کړی و. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو. د کرکټ ډګر ته مخه کوو. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ کې د افغان کرکټر راشد خان وروستۍ لوبي ستایي. دوی وایي د راشد خان د وړمې شپې له لوبې هم خوند واخیست. راشد خان د سنراز حیدرآباد لوبډلې په وړاندې په دې لوبه کې په 11 توپونو 1.5 تیزه منډه وکړه. نور په دې راپور کې
د بریا لپاره په وروستیو 2 بالونو 9 منډو تاړتیا ده. افغان راشد خان چې په دسکشوي د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاری په سټرایک ولاړ دی. په لوبغالی کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالی په آف سایډ شپږیزه وهي، خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ 3 نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره داده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي، خو راشد خان د سنرایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالی کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور. د خای د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي. په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې 196 منډې هدف وټاکه چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د 1.5 تیزو منډو پر مټ د شلم اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیرې شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللې. د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
که په تیره لوبه موږ وایو پروستیو کې خپلو کوجا ټایټنز لوبډلې ته بریا خپله کړه، هغه چې چټکې یو دېرش منډې وکړې. په ټوله کې راشد خان په هند غوره لیګ کې خورا ډېر ښه لوبېدلی دی. راشد د نړۍ او د کرکټ اوس وخت کې د کرکټ یوه مالګه ګڼل کېږي. دا چې په هر میدان وي د لوبې لیدلو لپاره نو میلیونونه مینهوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخې سره ډېره زیاته مینه لري د لوبې ته په تمه وي.
د کرکټ بل افغان مینهوال رحیم صدیقي چې دا مهال په نیوزیلند کې اوسېږي، پر خپل فیسبوک په خپره کړې ویډیو کې راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللی. د هندوستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازیتوب کوي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره پر خوست او کونړ د پاکستان د ورستیو بریدونو په اړه پیغامونه راته پریخي. زما بریاوې مرکو په لاړ کې مو دازل کندهار کې د عائشه په نوم هغې میرمنې سره خبرې کړې چې په خپل زیار او نوښت 50 بیوزله ښځو ته د کار زمینه برابره کړې. دا چې څنګه هیله ده دا پروګرام تر پایه را سره واوري. ممکن د دې مرکې په اوریدو تاسو ته هم د کاروبار انګیزه پیدا شي. راځئ په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
بلیا سلام علیکم. زه شفیع الله من مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ سره سر پاړی ته کوم د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. په دغه شهیدانو باندې ډېر خوابدي چې په کونړو په پکتیکا کې دا شهیدان کړي دي، په پاکستان ډېر ظلم کړي دي زموږ د افغانانو سره. الله پاک دې دغه څه وشرمي، الله دې دغه څه ظلم وسره وکړي د مشرانو سره. د اسلامي امارت مشرانو ته زموږ دا عام خواهش دي باید په کلکه ځواب ورکړي او مغز متوونکي ځواب ورکړي. پرې نه ځي دا سوموار چې پر موږ داسې حملې کړي دي موږ زیره وي.
راډیو آزادی کارکونکو ته سلامونه. نیک هیل وړاندې کوم. عبدالقادر کریمزی، نورستان ولایت. موضوع د کونړ ولایت د خوست ولایت موضوع لپاره مونږ یو د اوسنی رهبرانو داسې نه وایو چې ملا یعقوب چوپ پاتې ده، داسې نه وایو چې متقی صاحب چوپ پاتې ده. ښه شو چې د پاکستان سفیر اظهار کړی ده او په دې کې د پاکستان سیاسي رهبران غواړي چې افغانستان بیا فوټبال میدان جوړ کړي. په دې فوټبال میدانو کې د یو اړیکې د سیاسي ډیپلوماسي دغسې کار کول چې مخکې وغوښته جبای مقامت جوړ کړي. جبای مقامت په نوم باندې یو خبره جوړ کړي، ترکیه کې غونډه وکړي، یو طرف غونډه وکړي. موږ د امارت نه دا ډېره تشکري کوو، امارت ښه عملیت نیولی ده، امارت نه خوشحاله یو. خو په دې کې پاکستان ډېر ښه کار نه دی کړی. 80 کسان په خوست ولایت کې وګوري او کونړ ولایت کې وګوري. موږ عوامو دا نه غواړو چې پاکستان ته شدید جواب ویلی شو، خو باید پاکستان د سیاسي رهبرانو دا کارونه کې موږ سیاسي ډیپلوماسي لارې نه کار باید واخلي، نه د فوجي کارونه، نه دغه فوجي حساب باندې. موږ باندې افغانان هیڅکله هم دغه ډار نه لري، خو افسوس دا دی چې زموږ ګاونډی ده، ایران هم زموږ ګاونډی ده، تاجکستان هم زموږ ګاونډی ده. دوی سیاسي لارې نه حال کې خبره ده، جګړو نه هیڅکله موږ نه دوی چې اخیستی شي. او موږ همیشه د بره دا وایو چې د سیاسي لارې نه باید حال کړو. که چېرته پاکستان سیاسي رهبران دا زموږ غږ اوري، دغه پیغام اوري او باید د دې سیاسي لارو نه مشکلات ستونزو ته د افغانستان همسایه په توګه باید وپېژنو، داسې نه چې یو دښمن په توګه. دا سیاسي رهبران موږ باندې یو سیاسي چلن کې یو طرف موږ ته وایي چې موږ افغانستان سره خدمت کوو، بل طرف موږ باندې هوایي بریدونه کوي.
بله سلام علیکم زګیم خان د هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه په تماس کې سم بریدونه چې پاکستان په افغانستان کې د بډې برابر کې طالبان یې چپ یا نه لړې نه دی هم څه پرکه چې نه ده چې طالبان نه څولې د افغانستان ولسی خلکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان د دې بریدونو جواب ورکړي طالبان د نورو چارواکو سم غوښتنه ده چې چپتیا ونکړي او د خپل د افغانستان د خوارو غریب ولس سم
السلام علیکم زه نقیب الافغان د ننګرهار یو اسلام دشمنه انسان دشمنه کارونه دي دا رښتینه ګاونډیتوب غواړي نو د دې کارونه دي لاس والی او د نور نړۍ لپاره دې جنگ نه کوي ځکه چې دا یو ګاونډي ملکونه دي اوس نړۍ بعض اشخاص کوشش کوي چې دا د خپل منځونه کې واچي او طالبانو مشرانو لم پکار دی چې د اولو سره مشورې وکړي او د کارپوهانو سره مشورې وکړي ازما د یک مزیار کې نه دا خواهش ده چې ته ولې خاموش نه شې په دې کابل کې تخم د ولس نمائنده آخر تم یو پاکستان د پاره یو خبره هوګه کنه ټول ولسونه ستانه ګلمن دي
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې پر بیلابیل موضوعات مو ازادي رادیو ته راسته ولیدي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما سلام دې زبی ولا مجاهد تور سی جو ورته وای چې دا ډالر په یو سره تنزل سو خوړی پښپانه سو چې په تنزل چاته پښپانه سو دې ملت ته تباہ کړی دا سره کوم حکومتداري دې تا شروالان باندې امر وکړي چې خو نه لښته دې کې کور در خو نه په لاس یو ډالر په تنزل چا افغانې دې دا ورته سره کوم حکومت دې چې سي مخانه سي جولاي لاي په يو دکاندار سي زور نه رسي په تجار او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښه تکي ټول ملت دا دوی سي د لاس د نرخونو خبر راښه تکواله چې دا په خارجانو پر اړه نه لري والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات
وعليكم السلام علیکم زه نور محمد د پکتیکا ولایت د بارور نه خبري کوم زما د ای پیغام دی دا غره تانه شرشي یو حکومتي چرواکي تا ورسيږي روره حالت خو گرانی گرانی ده سمندونه دومره ګران دي روزه د خال بیچاره غریب دي بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه ټوک برداشت کولای نشي تلو 15 لک روپۍ په یولاري باندې اخلي دا ګمرک یې اوش کم شوی وای ما شوی وای دا به وځل اخ غریب خالک دې د دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغه په سامان باندې د سکیموي هغه داد تکلیف او غلط طرفی جوام طرفی چې دکاندوران ګرام نه دي سامان باندې هغه خرڅات خیموي او سامان عوام ته چيږي په دې باندې خونه کیږي
سکسي د شانګران تاریخ کې بند کړل او شان خېخي د بیا حدا ګرسي وي نو دا سره یې نکي متوجې سي د طالبانو به خلاص سره چولې د درجه د سکسي وایډ شي دا باید نه کې سره اصلاح
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبد القدیر من ولایت مرکز سرکار صاحب نا پیغام تاسو ته رسیدم چې دلته د هلمند د شهر د طالبانو د ملکور چارواکو دا غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسیدو سره دلته د سرکار په شهر کې د فرچې توکو بای ډیر ښه د لوړستی دي او دې څه موږ دا غوښتنه ده دی دغه د شهر نخونه کنټرول کړي او د نسلانی ویشه او د نخونه ارزانه کی و سلام به احترام
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د څنګه د کلن ګلدین تاسو په تماس کې ما د زړه کوم سلامونه ټول او د نن کې توایم په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکونکو ته وایم دا د سلام زموږ د درخواست چې گرانی نه کرامتی نه خو بیا اندازې ډیر زیات د ګرانوالي په صدې ډیر زیاته خاطر ده خو د دیروجی په میاشت کې بیا لښند شلچند اړ یو چې ګرانیږي دولتي چارواکو ته موږ د درخواست چې دا کم تاجران چې کم یوونه چلایي یا دکانداران او دغه یوونه زو خو ډیر بالکل څوک راوړي نشي او بای چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک شاروالین ولهم درګه محصول کسان دا کوم نه خوځي د لول لور چرې به دې دا او بیا په خاصه توګه دولتي کارکونکو ته زموږ د درخواست چې څومره مسولونه اخیستل کیږي به چې د روزي یا د رمضان میاشتې ډیره گزاره وکړي او دا غوښتل چې کوم دي دا ټول غریب خلکو راوځي البته چې لسو په البته چې زورو په مسول وړي دلته موږ نه 2000 زورو باسي کالته 2000 وړي دلته موږ نه 5000 زورو باسي او دا اوسمه مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرسته چې کیږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بیچاره یې خواران هغو ته مرستې وشي، او داسې نه چې یو بل افریدي او بل کلي کې خلک لیکي، داسې فکر نه غواړو، او باید چې زموږ په خبره باندې تصمیم ونیول شي. وسلام ګلدین چې تکور وال
دا اوس ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
زما بریاوی مرکو په لړ کې مودازل کندهار کې د عائشه په نوم هغې میرمنې سره خبرې کړې چې په خپل زیار او نوښتې 50 بېوازله ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. عائشه وایي دا د کندهار په سړکونو ګرځېده او سوالګرې ښځې یې هڅولې چې له خیرات ټولولو لاس په سر او د خیاطۍ کسب ته مخه کړي. نوموړې وایي لسګونه ښځې اوس د دې په نوښت په خیاطۍ بوختې دي او خپل کار روزګار مخ ته وړي. له نوموړې مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې وپوښتل چې ولې ځان بریالی بولي.
روشنه جما کا مشه جما یو څه تحصیل دا ولسی چې یو مسلمان ته یو دی اوس لسره کومک وکم، او زه هغه ته جما یو انسان ته یو انساني ته جما خیر ورسېږي. نو اوس جما له لاسه چې هغه ډېرې کوندې و ډېرې بېوزله ښځې هغه په کار باندې دي، زه په دې باندې خپل ځان بریالی بولم، ځکه زه خپل بریالیتوب په دې کې نه ما چې خپل کور او خپل فامیل ته جما ګټه ورسېده، په دې باندې ما څه ځان دومره بریالی ښکاري نه لکه د یوې بېوزله ښځې او دغو یتیمانو ته چې زه ګورم او دغو کور ته چې زه ګورم.
څه شمېر ښځو ته تاسو د کار زمینه برابره کړې ده؟ البته هغه ښځې چې تاسو وویل په سړکونو باندې سوال کاوه خیرات غوښته.
بس روزنه ما خو یو شمېر به یو 500 په ترسیه کښې چې هغه ښځې چې هغه بېوزله ولې او هغه به په سړک باندې ګرځېدلې هغو ته یې ما ګټه رسېدلې ده، هغو ته ما زدکړې ورکړې دي. هغه اوس خپل کورونه دي، خپل کورو کښې خیاطي کوي، هغه خپل کور په هغه باندې چلوي، هغه خپل کور هغه ژوند یې په هغو باندې کېږي.
تاسو خپله څنګه مثلا د کاروبار فکر در سره پیدا سو او له کوم ځای نه مو را پیل کړه د خیاطۍ کاروبار؟
ما داسې خبره وله چې ما خو فکرمنده و چې زه زدکړې وکړم چې نه وسلو، زه کله چې هغلته هغه کور ته راغلم ما دا لات ولیده چې زما خاوند بېکاره و ښه په کور کښې څه نه ولو، ما چې دا لات ولیدلو هغه ته به مې ډېر زړه سوځېدل، هغه ډېر له ما چې ځورېدل چې هغه به دا ما لات لیدلو او هغه بېوزلي او هغه کور چې ما ولیدل، ما ته خو اجازه هم نه را کوله چې زه خیاطي شروع کړم یا خیاطي وکړم. د خوسرخېلو له خوا چې هغه ول چې دا د موږ نفس نه منې چې موږ داسې یو کار ته وکړې خیاطي وکړې، خو خیر کلیوال خلک ولو اخر ما غوته وویل خپل خاوند ته مې بیا ډېر وویل خدای پاک دې ورته خیر وکړي، ما ته یې دونه یو دا راکړله اجازه یې راکړله، وایي سمه ده له ما سره یې 1500 افغانۍ ټوکې ولې کور کې ما کړې ښه د دې دپاره زه یې بازار څه هم نه پرېښودلم چې ما هغه ټیکت شی اخیستې ولی هغه ته ما وویل چې ما ته د دې داسې ټیکه راوړه، هغه وویل چې سمه ده، هغه ټیکه یې را ته راوړله، ما په کور کې یو عادي کالي جوړ کړل ښه هغه مې بیا داسې یو څو کورو ته ولېږلو، هغوی چې هغه ولیدلو وایي چې څو خیر ما ته ګټه وکړله، ما داسې کالي خیر جوړولو هغو ته به مې ورکولو اخر ارزښت ته مې ولېږلو په څوکه څوکه خیر چې 500 او داسې پیسې مې کړې دغه کلي اخر مې ماشین ځان ته واخېستل، هغه وسایل چې وو چې ما ځینې استفاده کوله هغه مې واخېستلو، کالي به مې جوړولو بازار ته مې لېږه بیا به هلته هغه خرڅولو. نو اوس الحمدلله چې یو ما ته 500 افغانۍ دغسې پاتې کېدلې، اوس مې هم ګټه داسې چېرته مې هغه کالي ډېر یو کلي جوړ کړي مې دغه ما ته د کال یو 6000 او 1000 دغسې افغانۍ را لېږي هغه کالي هلته خرڅوي. نو زه په دې باندې ډېره خوشحاله یم، اوس شکر زما د کور وزم ښه ده، خاوند مې هم ډېر خوشحاله ده، کورنۍ مې هم ډېر خوشحاله دي، هغه په دې باندې دونه خوشحاله نه دي لکه دا نورې بېوزله ښځو ته چې دي ما کومه ښځو ته ګټه رسېدلې په هغو باندې بیا هغه ټولې کلیوالې ټول خلک خوشحاله دي دې باندې.
څنګه مو جرأت وکړ سره له دې چې تاسو ویل چې بندیزونه در باندې وو د کورنۍ لخوا د خسرګنۍ لخوا چې ته یو انجلۍ یا یو ښځه یې څنګه کار کوي، اما تا څنګه مثلا دوی قانع کړی چې نه ته داسې کار کوې چې مثلا له نارینه وو سره ستا کار نشته، ته خپلو ښځو ته بیرته کار کوې؟
ما خو به میشه هغه به ویل چې ته داسې مه کوه، داسې ډېر بندیزونه په ما باندې دا ولسي، داسې خو هغه خپل خاوند چې مېده هره ښځه باید شي، داسې یو خپل خاوند چې د لارې وي ښه هغه ورسره جوړي، داسې اړیکې خبرې ومني چې ورته یې سمه ده، هغه خاوند ته به ما ډېر ویل چې خیر ده، تاسې داسې مه کوی، یاست په ما باندې ډېر بندیزونه څه چې د ما په کارېږي هغه ته راته راوه، خو داسې په ما باندې ډېر بندیزونه مه لګوئ، یاست که یو انجلۍ داسې حالاتو سره مخامخ شي بېخي زه تر ډېرو فشارونو لاندې وم، تا خو سر وخواه وي دغه ټول کور کښې به داسې راته جنجال وي چې ته داسې کارونه مه کوه، ته ولې داسې کوي، ته د مو کور یو رنګ بدي جوړوي، ما دا خو هېڅ رنګ بدي نه ده، وایي هغه به وایي چې دونه بېوزله دي هغه خیاطي کوي، ما خیر ده دا هېڅ خبره نه ده، اوس هغه مې ډېرې داسې هغه ته به مې په داسې نه ګورئ، ما له هرې خور نه دا هیله ده چې هغه دې په جنجال باندې په کور کښې یو کار نه خلاصوي، هغه دې پښه وسیله باندې د نرمۍ نه دې کار واخلي، خوښې ده به مې ما په ډېرې نرمۍ سره وایي خیر مور یې ته داسې مه کوه، ته ما سره جنجال مه کوه، داسې یو دی کار نه ده چې په غو کښې زمونږ د کورنۍ یا د کور رنګ بدي وي.
او دا چې تاسو په خپل نوښت باندې خیاطي شروع کړه او بیا مو هغو نورو ښځو ته وروښوده چې د سړک په سر باندې سوال کوه او اوس ژوند هم جوړ دی، په دې بهیر کې تاسو سره چا کومک هم وکړه او که نه یوازې همغه د 1500 افغانیو سرمایه ګذاري وه چې تاسو وکړه؟
نه خاص هغه د 1500 دغه و چې ما هغه سره کومک وکړو، زه په هغو لګښت باندې ما غوته شیان اخېستلو چې او دا راوړلو هر څه به مې بیا خاوند راته راوړلو، او ورته ما ویل چې مه کوه دا د یوازله ښځې دي، خو ته خو سره باید یو کومک وشي، یوه انجلۍ ولې یوه ښځه ولې په سړک باندې ودرېږي، هغه خیر ټول چې هغو ښځو ته به ما ویل چې ګوره خورې تاسو په سړک باندې ساتو ماښامه دلته کښېنې، څونه بې عزتي ده د یوې انجلۍ د یوې ښځې لپاره چې هغه هلته ناسته وي بېچاره ټوله ورځ لمر ته ناسته وي، خو هغه بیا له بې وزلي وله دې چې هلته په سړک په سر باندې ناسته وي، دې ورځې ورغلم یوې ښځې سره ما داسې خبرې وکړې، ما ورته وویل چې ګوره خورې هغه کور ته ورغلم څه ساعت تر ماښامه په سړک باندې ناسته وي، تاته څو پیسې څوک درکوي، څنګه را څونه سخته ده چې څوک یو سړک په سر ودرېږي، ما دا زړه نه مني چې هلته ودرېږي د سړک په سر باندې او خیرات ټول کړي، دې ویل چې خورې زه له نیسي چې دلته وړالې یم د سړک په سر باندې خیرات ټوله ومه، که ته د ما د کور مصاري ته دا په غاړه اخلې زه بیا را ګرځم له هغو د سړک له سره، ما ورته ویل چې صحیح ده زه دې نور څه نه کوم، خو دونه خیاطي به درته وښیم، ته باید خپل کور کښې خیاطي وکړې، اتې دې ویل سمه ده خو داسې شیان مې نشته، کومه وسایل مې نشته چې هلته یو کار باندې وکړم، صحیح ده چې مې بیا خپل خاوند ته وویل داسې یو 50000 داسې پیسې باندې لګېدلې کلدارې، هغه ما ورته ویل چې دا شیان ورته واخله، چې هغه ورته واخېستلو نو هغو ته
راځئ لږ په دې هم تم شو چې زده کړې مو تر کومه حده کړې دي او ولې مو مثلا د زده کړو له لارې پرمختګ نه دی کړی، پوهنتون مو نه دی لوستی یا تر پوهنتونه ونه رسېدی؟
دوست جانه هلته خو داسې ولم چې زه خپله مې ډېرې زده کړې ورسره ډېره مینه ول، هلته به ښوونځي ته تللو په هغو وخت کښې بیا طالبانو داسې وکړو چې ول نورې د نجونې مشقه ته نه راځي، په دې خبره باندې څو وارې چې داسې مې وکړو چې بیا به زه هلته تللم مکتب ته، هغه ورونو ته مې داسې ښکار ورکړی وي چې هغه که نور هم مکتب ته ولاړه یا داسې کلي کښې هغې کورس وویل یا چېرته ولاړه بیا به ښه به نه وي، نو د تاسې لپاره بیا که به یوه خبره وه تاسې به داسې نه وایي موږ تاسې ته ښکار ورکړی، هغه ویل چې صحیح ده ورور مې راتلل چې خیر خورې، نو په دې کښې د ټول کور بې عزتي به سبا به تا سره یو چلند شوی وي یا به موږ سره موږ ته داسې اختارونه رسېږي، نو نور ته مکتب ته مه ځه، دا خبره په ما باندې ډېره سخته تمامه ته دومره سخته ور باندې چې ته باور وکړه چې ما دوې درې ورځې ډوډۍ شېدمې نه خوړلې ټوله ورځ به مې ژړل، ما چې دا څنګه یو کار کېږي ولې به زه له مکتبه راغلې.
بلې او اوس که چېرته زمینه برابرېږي سره له دې چې تاسو واده هم کړی دا خسر کره تللي یئ خاوند لرئ ممکن بچیان هم ولرئ، که اوس زمینه مساعدېږي آیا چمتو یئ چې زده کړې مو مکملې کړئ؟
ولې نه خو اوس هم دا تاسې ده خراب دي داسې د طالبانو دغه ده، خو ولې نه ما زده کړو سره ډېره مینه ده.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، د لا ډېرو بریاوو په هیله مو. د کندهار اوسېدونکې عائشه وه چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړی له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114145.
شمیره بیا تکرارو: 00422114145.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده: 00422114115. شمیره بیا وایم: 00422114115.
شرافت دے خودی دا ہم حیا دا ہم مفہوم دا شرافت پلار تا رڼا